السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته ورسې د دې پروګرام ډیره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. د بغلان چارواکي وایي هڅه کوي د ولسي جرګې یو تښتول سوی کاندید وژغوري او د روسیې ولسمشر دغه راز د ترکیې ولسمشر په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. محمد اشرف غنی پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تودروس ادهانوم سره پار کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره لدی چې نړیوالو بنسټونو د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې منابع کارولي خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړیږي. د اعلامیې په حواله ولسمشر د مور او ماشوم د روغتیا او نورو برخو کې د روغتیا نړیوال من څخه د زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت په حواله په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو یو ویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د افغانستان په ناامنو سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو ماشومانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکي نه رسیږي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسي جرګې د یو تښتول سوي کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو څخه وژغوري. که خدای کول دا موضوع په نږدې وخت کې حل سي سیمې ته مخور کسان لیږل سوي. دوی له انجینیر زلمی سره خبرې کړي. ولسوال هم ژمنه کړې چې په 2-3 ورځو کې به آزاد او د ستونزه به حل سي. د بغلان چارواکي وایي د ولسي جرګې کاندید زلمی زهیر پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې شاوخوا 2 میاشتې مخکې و ایندي انجینران هم تښتول سوي و چې د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیر ماښام راهیسې د بېلابېلو قضیو په تړاو 15 کسان نیول سوي دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک کې لیکلي چې دغه کسان د خلکو په مرسته پیژندل سوي او نیول سوي دي. د ښاغلي دانش په خبره له دې ډلې 2 کسان خپل پولیسو ته تسلیم سوي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفاده په مستقیم او غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي له دغو زورواکو به غوښتنه کیږي چې له وزارت سره حساب کتاب وکړي. د ښاغلي دانش په حواله که دغه کسان حاضر نسي د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل د دوی او د دوی د کورنۍ په وړاندې به هوایي ډګرونه وتړل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی به له سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس آنادولو پرون راپور ورکړی چې په پام کې ده دواړه مشران روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل سوې. بلخوا د کرملین ویان دمیتری پیسکوف تایید کړی چې دواړه رهبران په پام کې لري ډېر ژر سره وګوري. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پوتین او اردوغان وروستی وار د دسمبر پر لومړۍ نیټه په ارجنټاین کې د 30 صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزي پر مهال سره کتلی وو. په سوریه کې له 2 کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. که څه هم روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کوي خو د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د بېلابېلو دولت ضد ډلو تر شا ولاړ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې د چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې 4 میاشتنۍ تجارتي جګړې پای ته رسېدو ته پر یوه موافقه سلاسي چې له کبله د نړۍ په سطحه بازارونه اغیزمن سوي دي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. خو د چین د سوداګرۍ وزارت تېره جمعه ویلي و چې دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د امریکا او چین ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او شي جینګ پینګ ورباندې تیر میلادي کال په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې پر مهال موافقه کړې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د مرکچیانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ په پرونیو مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. دوی هڅه کوي د بودیجې پر سر پر یوه موافقه سله وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځینو برخو پرچاوي پای ته رسیږي. د دې دیوال لپاره د بودیجې د ورکړې پر سر له سپینې ماڼۍ سره د ډیموکراتانو اختلاف د دې سبب سو چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې پرچاو سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر خپله غوښتنه ټینګار کوي او له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.6 میلیارد ډالر غواړي. ټرمپ وایي دغه دیوال به د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ضروري وي. تاسی ازادی رادیو تواجی است. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلولو طالبانو پر وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو مځکنیو او هوایي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ډلې ډېر قمندانان وژل سوي او ډیری سیمې هم بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل سوي دي. د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او ویې ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور په دفاعي حالت کې نه بلکې تهاجمي حالت کې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزي او تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په له منځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د قومندانانو یا د دوی د مالی هغه سرچینې چې خصوصا د نشې توکو هغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي رهبریت او همدارنګه د جګړې ماشینونه هغه تر ډیره پورې ضعیف شوي او په بعضي ولایتونو کې دخیل لمنځه تللی.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې د په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ورستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډیر ځپل شوي او ډیر سیمې ورڅخه بیرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویان د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بیخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تیره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي که نه وویل،
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي او د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري. ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لامل کیږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خپاره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبانو ته یو شمېر نږدې سرچینو ویلي چې طالبان غواړي د سولې د خبرو راتلونکي ناسته د سعودي عربستان پر ځای په قطر کې جوړه شي، خو حکومت یې په جده کې غواړي. ویسا لیکلي د طالبانو یو جګپوړي غړي هم رویټرس خبري اژانس ته ویلي چې ټاکل شوې وه راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړو، خو ستونزه دلته ده چې سعودي عربستان او امارات زموږ او افغان پلاوي ترمنځ په خبرو ټینګار کوي چې موږ یې په هیڅ وجه نه منو او له همدې امله مو د جدي غونډه لغوه کړه. د مطلب لیکوال لیکلي دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان زبی الله مجاهد هم په جده کې د سولې د غونډې په اړه بې خبري ښودلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د ایران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ایراني چارواکو طالبانو سره د لیدنو کتنو هدف د افغان حکومت او نوموړې ډلې ترمنځ خبرو ته د زمینې برابرول ښودلي، خو افغان حکومت د ایران او طالبانو ترمنځ د وروستیو لیدنو په غبرګون وایي چې د سولې هڅې باید د دولت له لارې وشي. د مطلب په دوام راغلی که تهران وکولی شي چې طالبان افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، کابل به یې تود هرکلی وکړي او په دې توګه به ایران د یو څنډې ته شوي نندارچي په توګه د افغانستان د سولې په مسله کې په یو مهم لوبغاړي بدل شي. خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا موضوع ښه مدیریت کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا پاکستان ته د عمر داودزي د سفر په اړه لیکلي دي. د دنیا په دغه مطلب کې راغلي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس به د سه شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې ښاغلی داودزی به په پاکستان کې څلور ورځې تیرې کړي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ګډون به له یو شمېر مهمو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د امریکایي سناتور لینسی ګراهم په اوله لیکلي چې په افغانستان کې سوله د امریکا لپاره ډیره مهمه ده او پاکستان په دې سوله کې مهم رول لوبولی شي، خو په مطلب کې راغلي چې نوموړي ویلي پاکستان ته باید د دې همکارۍ په بدل کې د آزادې سوداګرۍ امتیاز ورکړل شي.
د دې خبرونې وروستی مطلب راخلو. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي اندېښنه څرګندوي چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی او امنیتي ستونزې به د دې سبب سي چې روان 2019 میلادي کال کې د ګزن زیاتې مثبتې پیښې ثبت سي. تفصیل له ناجیه صاحب څخه.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وایي کندهار، هلمند، ننګرهار، اروزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغۍ خطر پکې ډیر لیدل کیږي او ډیری همدغه ولایتونو کې د ناامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاد ازادي رادیو ته ویل اندېښنه ده چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی او د امنیتي ستونزو له امله به په روان 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
که چېرې امنیتي ستونزې ډېریږي او هغه زموږ لاسرسی نور محدودېږي، سیمو ته اندېښنه ده چې دا پیښې کېدای شي نور هم پسې زیاتې شي. زموږ اولیت هم همدا دی چې موږ هغه سیمې چې لاسرسی ورته نه لرو هغو ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسېږي. تېرو
د بداس هلک د چتر دی مخکې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسله والو طالبانو د مخالفت له امله د هیواد په جنوبي سیمو کې چې د ګزرن زیاتې بیخي لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزرن ضد ساسکي نه رسیږي. په ورته وخت کې د کونړ د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډیرو سیمو کې وسله وال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله دیش سره ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګلا خان ایوب د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر 2013 میلادي کال کې د پولیو 21 پیخې له دوی سره ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پولیو واکسین منګه به طرف اوساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګه د دینی عالمانو او د ټولنې له مشرانو نه په دې اړوند باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساتت باندې موږ وکولی شو ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو.